آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا
رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
په پاریس کې د یوې تفریح مجلې په دفتر باندې په حمله کې 12 کسان وژل شوي دي. طالبانو په خوست کې د پولیسو په اکاډمۍ مرګانۍ حمله کړې ده او د پاکستان جمهور رئیس د نظامي محکمو قانون نن توشیح کړ. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخاوني خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه واوري. خو اوس په موکې پوره خبرونه ته چې ځانو شب آشنا او سید سلیمان شاه درته اورو.
د فرانسې پولیس وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې د شارلي هډبو په نامه د یوې تنزیه اونیزي په مرکزي دفترونو باندې د حمله له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. خبری رپورټونه وایي چې لږ تر لږه دوه وسلوالو د اونیزي په دفترونو د اتوماتیکي وسلو په وسیله ډزې وکړې. وسلوالو سره راکټ لانچر هم په لاس کې و. پولیسو ویل ګمان کوي چې حمله کوونکي له ډزو نه وروسته په دوه موټرو کې وتښتېدل. په وژل شوو کسانو کې د دغه اونیزي عمومي مدیر او درې تنه کارتونستان شامل دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند چې په ډېره بیړه د پیښې ځای ته ولاړ وویل چې دغه پیښه یو ټوریستي برید و. هغه وویل چې په تیرو اونیو کې پولیسو د څو نورو داسې پیښو مخه نیولې وه. اولاند په فرانسه کې د مطبوعاتو د ازادۍ نه دفاع وکړله او دغه حمله یې وحشیانه عمل وباله. نوموړی فرانسوي اونیزي په 2011 میلادي کال کې په خپل لومړي مخ د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خیالي کارتون چاپ کړو. سپینې ماڼۍ هم نن حمله غندلې ده. له بلې خوا فرانسوي چارواکو دغه پیښې نه وروسته سمدستي یوه بیړنۍ غونډه راوبلله او د نور احتمالي بریدونو د مخنیوي په خاطر د پولیسو د بیدارۍ او مادګۍ کچه لوړه کړه.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې درې ځانمرګو برید کوونکو نن د خوست په ولایت کې د پولیسو په اکاډمۍ برید وکړ. ولایتي پولیسو وویل چې درې واړه حمله کوونکي وژل شوي دي او د ټوپکو په ډزو کې د امنیتي ځواکونو څو تنه غړي هم ټپیان شوي دي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان د پیښې په ځای کې امریکا غږ ته وویل چې د غبریدونه نن 11 بجې د خوست ښار لویدیز ته د اداري کمپلیکس تر څنګ د پولیسو په اکاډمۍ یا روزنیز مرکز وشول. هغه ویل درې تنه ځانمرګي بریدګر چې په یوه کورولا موټر کې راغلي وو لومړی د پولیسو د دغه مرکز له ساتنې د شاتنی دیوال سره موټر بم جنګولې او چاودنه یې کړې ده او دوه نور هغوی وروسته له پولیسو سره د نښتې په مهال په ځان پورې تړلي بمونه وچول. له دغې حملې نه څو ساعته مخکې طالبانو د بغلان په ولایت کې د یوه ساختماني شرکت د کارګرانو په موټر حمله وکړه. لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل او درې کسان یې وتښتول. په وژل شوو کسانو کې د نوموړي ساختماني شرکت څښتن هم شامل دی. طالبانو د دغو حملو ذمهواري قبوله کړې ده. طالبانو په حکومتي هدفونو باندې خپلې حملې په داسې حال کې زیاتې کړې دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو 100 ورځې پوره شوې دي. تر اوسه پورې نوې کابینه جوړه شوې نه ده چې په نتیجه کې په هیواد کې د سیاسي بې یقینۍ او بې اطمینانۍ فضا رامنځته شوې ده.
په عین وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست یوه مطبوعاتي بیانیه چې نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپره شوې ده وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د 11 ولایتونو د ولایتي شوراګانو له غړو سره په ملاقات کې هغوی ته وویل چې د نوې کابینې د جوړولو کار وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی. د جمهور رئیس مطبوعاتي ویان نظیف الله سلارزی د نوې کابینې په باب وویل
کابینه کار هغه وستی پړاون ته نږدې شوی دی او ډېر زر به انشاءالله یو کابینه د افغانستان خلکو خدمت ته معرفي شي. د افغانستان د خلکو د اطمینان دپاره چې دا باید ویم چې په کوم ځای کې چې د سرعت او د عمل ضرورت و نوی حکومت په هلته د سرعت او د عمل نه کار اخیستی او عمل یې کړی دی. د مثال په ډول باندې د امنیتی تړون امضا کول د پاکستان د کابل بانک د شیف برطرف پرانیستل ولی په کوم کې چې دقت او تدبیر ته ضرورت دی نو اجازه راکړي چې د افغانستان د خلکو
سلارزي دا خبره ناسم او بلله چې ګوندې په دې اړه اوس هم ځینې ستونزې موجود دي.
اختلافات موجود نه دي پر خ پر مختګ د دې کابینې د معرفي کولو په برخه کې ترسره شوی دی. همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو رئیس جمهور عملا د یو شمېر نمایندانو سره مصاحبې ترسره کړې دي او د یو شمېر نورو سره به هم به مصاحبې ترسره کړي او ډېر ژر به انشاءالله دغه لیست به آخري پړاو ته ورسېږي او د افغانستان خلکو ته به معرفي شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د لغمان ولایت د استیناف د محکمې د مدني دیوان رئیس ننصار په جلال آباد کې د بم په یوې چاودنې کې ووژل شو. د ننګرهار د سیمه ییز امنیتي چارواکو په وینا یو مقناطیسي مهنده قاضي محمود الحسن په شخصي موټر کې ځای په ځای شوی و او کله چې وچول شو نو نوموړی ووژه او دوه ماشومان ټپیان شول. د ننګرهار د امنیي قومندانۍ خبري رسنیو ته ویلي دي چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار به چا کړی او طالبانو هم لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالی کمشنری او د افغانستان د مهاجرینو د عودت د چارو وزارت د دې زرانه زیاتو کورنۍ سره د جمی د جمی په موسم کې د کالو او خوراکي موادو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو یو چارواکي امریکا غږ ته ویل
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان د حکومت د مرستو رسولو یوه برخه ده. موږ یوازې $1,000,000 مرستې ولایتونو ته غذایی او سون مواد مرستې کړي، نورې مرستې به هم وشي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنری وایي چې په افغانستان کې دا مهال 1,80,000 کسان د کورنیو جګړو له امله خپل کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي.
د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین نن د چهارشنبه په ورځ هغه نوی قانون توشیح کړی دی چې په پوځي محکمو کې د تروریزم په شک نیولو کسانو د محکمه کولو لپاره پارلمان د سه شنبه په ورځ منظوري ورکړې وه. نظامي محکمې چې په سر یې په لانجه راپورته شوې ده د پاکستان د حکومت د وروستیو اقداماتو برخه ده چې د پېښور په یوه پوځي ښوونځي باندې د مرګانۍ حملې نه وروسته په قبایلي علاقو کې د طالبانو د وسلوال پاڅون د ځپلو په خاطر کوي. په دې حمله کې 134 تنه شاګردان او د ښوونځي 14 استادان او 14 اداري پرسونل وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو د دې حملې ذمہواري قبوله کړې وه او ژمنه یې کړې ده چې دا ډول نورې مرګانۍ حملې به هم وکړي. د نوي قانون له مخې به نظامي محکمې د 2 کلونو پورې فعالې. د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي کله چې د شک لاندې نیول شوی کس کومې ملکي محکمې ته راوصل کیږي د طالبانو د حملو له ویرې څوک نه حاضرېږي چې گواهی ورکی او یا اسناد محکمې ته وخی، ځکه نو د نظامی محکمو جوړیدل ضروری وو. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو مدافعینو د پاکستان د سیاسي مشانو د دغه اقدام کلکه غندنه کړې ده او د منصفانو نړیوال کمیسون ISG هم وایي چې د ملکی افرادو د محاکمه کولو لپاره د نظامی محکمو جوړول په واقعیت کې دغه هیواد د خلکو د بشري حقوقو په ضد یوه سخته ضربه ده او نتیجه به یې سم نه وي. د منصفانو د نړیوال کمیسیون د اسیا د چارو مسول سام ظریفی نن په یوه بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت باید دا نوې ستراتیژي عملی نکړي او د خپل کورنیو او نړیوالو زمواریو په رڼا کې د قانون د حاکمیت له غوښتنې سره سم د هیواد قضایي سیستم پیاوړی کړي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې ایران په افغانستان، پاکستان، فلسطین او نور اسلامي هیوادونو کې د اشغال او استعمار په ضد د ازادي غوښتونکو ترڅنګ ولاړ دی. ښاغلی روحانی نن په تهران کې د اسلامي اتحاد په نامه په یو نړیوال کانفرنس کې وینا کوله. د ترکیې ویسر سختې چپې ډلې د سه شنبه په ورځ په استانبول کې د هغه مرګانۍ حملې ذمواري قبوله کړې ده چې له امله یو پولیس وژل شو او بلې زخمي شو. او د امریکا په زیاترو برخو کې د ډېر سخت سړې هوا او واورو ورېدو لامل خلکو خپل سفرونه ځنډولې دي. پرون د سه شنبه په ورځ د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي کې 2 سانتي متره واوري وشوې. تګ راتګ دومره سخت و چې د امریکا لوی څارنوال چې غوښتلې نیویارک ته سفر وکړي او د دغه ایالت د پخواني ګورنر ماریو کیومو په جنازه کې ګډون وکړي خپل سفر یې فسخه کړ. په شیکاګو کې هم د ډېر سختې سړې هوا له امله د اورګاړو تګ راتګ په ټپه درېدلی او توقع ده چې د امریکا په ختیځو ایالتونو کې به نن او سبا موسم نور هم سوړ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، په موخه د روان پروګرام لومړی رپورټ ته. د ولسی جرګې غړو د کابینې جوړښت د ځنډ په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې، په موخه په دې اړه د ازادي رادیو رپورټ ته.
د حکومت لخوا د کابینې په اعلان کې ځنډ د دې سبب شوی چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت ته د ملي وحشت نوم ورکړي. د دې جرګې یو شمېر غړیو د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د ملي وحدت پر حکومت سخت انتقادونه وکړل او حتی د اوسني نظام د بدیل وړاندیزونه یې هم مطرح کړل. وکیلانو اوسنی حکومت په بې کفایۍ تورن کړ او د کار دوام یې د اساسي قانون خلاف وباله. د ولسی جرګې غړي عبدالرحمن رحماني وویل اړتیا ده چې دواړه مشران له دندو ګوښه شي او دریم جنیان رامنځته شي.
هغه ضرب الاجل چې د خلکو استازو دواړو مشرانو ته ټاکلی و، دغه د ملي وحدت حکومت نه بلکې د ملي زحمت حکومت دی. اصلا ملي وحدت نه بلکې ملي زحمت دی. هغه راپور تاسې واوري هغه سره زیات تفاوت لري. دریم جریان ته اړتیا سته. دواړه مشران باید مخلوص وي.
د ولسی جرګې د غړي غوسه هغه وخت زیاته شوه چې د ولسی جرګې رئیس د کابینې په اړه د دواړو مشرانو سره د لیدو راپور د ولسی جرګې غړیو ته وړاندې کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلې غړي نفیسي عظیمي له موجوده ستونزو نه د ملت د خلاصون په هدف د لوی جرګې د جوړېدو وړاندیز وکړ.
دغه حکومت ظرفیت او کاري وړتیا نه لري. دغه حکومت په ملي وحشت تبدیل شوی. پارلمان حق لري او صلاحیت لري چې ملت له روان ناوړه وضعیت څخه خلاص کړي. لوی جرګه جره وغواړي او یو بل حکومت دی وټاکي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د حکومت له پیل نه سل ورځې اوړي خو لا تر اوسه د کابینې برخلیک نه دی معلوم. ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په 45 ورځو کې به ولسی جرګې ته یوه ژمنه او مسلکي کابینه معرفي کړي. په دې وروستیو کې بیا ولسمشر د ولسی جرګې له پلاوي سره په کتنه کې وعده کړې وه چې په یوه اونۍ کې به کابینه معرفي کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د حکومت لخوا پرله پسې ژمنو نه عملي کېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي.
هغه ژمنه چې ولسمشر د کابینې په اړه کړې وه نن وروستۍ ورځ ده. له بده مرغه نن هم ولسمشر کابینه معرفي نه کړه. هغه ناوړه حالت چې د کابینې د ځنډ په اړه په دولتي ادارو کې د سرپرستانو له امله رامنځته سوی ځکه څوک د مسؤلیت احساس نه کوي، همدا ناوړه وضعیت خلک اندېښمن کړي.
که څه هم دواړه ټیمونه د کابینې د جوړېدو په اړه په خپلو کې ژور اختلاف لري خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د کابینې په اعلان کې ځنډ د ژمنې او مسلکي کابینې جوړېدل دي. که څه هم د ولسی جرګې او د خلکو له مقررو غوښتنو سره سره بیا هم حکومت نه دی حاضر شوی چې کابینه په خپل وخت اعلان کړي، خو بیا هم د کابینې د اعلان څرنګوالی او جوړښت په یو معما بدل شوی. خلک په ډېره بې صبرۍ سره د دې ستونزې حل ته انتظار باسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د انډونیزیا د پلاتنې او ژغورنې ټیم وی هغوی نن چهارشنبه د جاوا په سمندرګي کې د ایر ایشیا د هغه الوتکې اخیری برخه یا لکۍ موندلې ده چې د دسمبر په 28 په همدې موندل شوې ساحه کې لوېدلې وه. پاموکړی په هکلی رپورټ ته.
د انډونیزیا د ملي پلټنې او ژغورنې د ادارې مشر هنري بنګ بنګ سولیستیو خبریالانو ته وویل که څه هم د سمندر تیاره اوبه او زورورې څپې د پلټنې عملیاتو په مخ کې خنډ وو، خو پلټونکو وشو کړای د الوتکې د موندل شوي غټې ټوټې عکس واخلي چې د یوې انډونیزیایي بیړۍ لخوا وموندل شوه.
زه د دې عکسونو له مخې چې په پرده یې ګورئ تاییدوم چې دا د ایر ایشیا د الوتکې لکۍ ده. دلته په څرګند ډول د لکۍ برخه معلومیږي ځکه د پی کې ای ایکس توري په کې لیکل شوي دي.
د الوتکې د دې برخې موندل په ځانګړې توګه ځکه مهم دي چې د پیلوټ او د پرواز معلومات پکې ثبت شوي، یا په بل معنا د الوتکې تور بکسونه د الوتکې د لکۍ په برخه کې وي. د دې الوتکې نورې کوچنۍ برخې لکه څوکۍ، دروازې او داسې نور شیان تر دې مخکې موندل شوي وو.
نن سهار 5 بجې د سروې بیړۍ یو لوی شی وموند. دا 12 ټوټه ده چې موږ تر اوسه پورې موندلې ده.
خو ښاغلی سولیستیو ټینګار کوي چې د الوتکې د تورو بکسونو تر څنګ د مړو موندل هم لومړیتوب لري. تر اوسه پورې د نن ورځې په ګډون چې یو مړی وموندل شو څلوېښت مړی موندل شوي دي.
نن بیرته ځو چې نور مړی پیدا کړو. اوس مهال هم ځینې موندل شوي مړی په کښتۍ کې دي. موږ باید سمدستي دا مړی بنګی کالن بند ته ورسوو.
ایربس 320 دولت الوتکه د دسمبر په 28مه د انډونیزیا او سنگاپور ترمنځ د 200 لارې په نیمایي کې ولویدله او ټول مسافر او عمله پکې وژل شول. د الوتکې د لویدلو لامل لا تر اوسه نه دی څرګند، خو کیدای شي خراب هوا د الوتکې د لویدلو یو لامل وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امنیتي چارواکي وی په یمن کې د یو موټر بم په چاودنه کې چې د پولیسو د اکاډمۍ نه بهر شو لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او د څلوېښت نه زیات ټپیان شوي دي. د آشنا تلویزیون همکارې خایسته سعادت لامی رپورټ ته البته اوریدو د ساس پام را ګرځم.
رپورټونه کې ځینې دا په موټر سایکل باندې تړل شوی بم بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا بم په یو منی بس کې ځای په ځای شوی.
موږ ټول دلته درېدلي وو چې یو درې ټایره موټر سایکل زموږ په لوري را روان وو چې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته راټول سویو محصلینو ته ورسید نو وچاودید.
دا یو موټر سایکل وو او که موټر؟
نه، دا یو بس وو. یو بس دا بس د دوی په منځ کې وچول شو، تنه آسمان ته وغورځولې.
دا چاودنه نن د صنعا په نوم ښار کې بداسې حال کې وشوه چې زیات شمېر خلک د دې اکاډمۍ د ودانۍ نه بهر درېدلي وو. امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چې په دوی کې اکثر هغه ځوانان وو چې غوښتل یې خپل نومونه ثبت کړي او په دې پوځي پوهنتون کې داخله ترلاسه کړي.
موږ د چاودنه ګراز واورید. کله چې د پېښې ځای ته ورغلو نو ومولیدل چې دا چاودنه د یو موټر بم چاودنه وه چې له لارې یې د پولیسو د اکاډمۍ په نښه کړې وه. د چاودنې پر مهال د پولیسو د اکاډمۍ څخه محصلین د وتلو په حال کې وو. اکثرا قربانیان همدا محصلین دي.
سمدستي چا د دې برید ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. د یمن پلازمینه د څو ګڼ شمېر بمي چاودنو نښه ګرځېدلې. دلته دا هېواد چې پکې د تیرو دریو کلونو راهیسې کله چې د خلکو مشهور غورځنګ له لارې د پخواني مشر علي عبدالله صالح اوږدمهاله واکمني وپرځول شوه، د ګڼ شمېر ډلو ترمنځ د واک او کنټرول د ترلاسه کولو لپاره وسلواله سیالي روانه ده. خو تر دې پخوا په یمن کې د القاعده سره یوې تړلې څانګې چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې ورباندې هوایي بریدونه هم کوي په دې هیواد کې د تورته حمله ترسره کړي. د القاعده د ډلې بریدونه هم په دې هیواد کې دوام لري چې د تیر کال د دسمبر په 1 نیټه د الحوثیون پر ډلې باندې په داسې حال کې برید وشو چې دوی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدنې مبارکه ورځ نمانځله. تبریک په داسې حال کې ترسره کیږي چې د الحوثیون په نوم شیعه یاغي ډلې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د پلازمینې کنټرول په لاس کې ونیو. دغه ډله تر اوسه د دې واک د ساتلو دپاره د عربو په ټاپو وزمکې د القاعده له څو توندلارو ډلو او نورو سنی متحدو قبیلو سره جنګیږي.
د واشنګټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرون د کانګرس د کار د پایلیدو لومړی ورځ وه. د کانګرس په دواړو خونو کې اوس جمهوري غوښتونکي اکثریت لري. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن د امریکا د کانګرس نه رپورټ را لېږلی دی. هغه وایي چې د کانګرس د کار په لومړۍ ورځ د استازو په خونه کې د جمهوري غوښتونکو ترمنځ اختلافات ښکاره شول او سپینې ماڼۍ به ویل چې هغه لایحه به ویتو کړي چې د تصویب لپاره یې په سنا کې ورباندې کار پایل شي. پام کوئ په دې اکلا رپورټ ته.
کینګ اف آیوا، ویبستر، King of New York.
The Congress جمهور غشتون کې غړي جان بینر په اسانۍ سره د کانګرس د سازو د جرګې ریاست وګټي.
In this Congress we will do so under the leadership of Speaker John Boehner.
خو یو شمېر داسې جمهور غشتون کې هم وو چې د شاغلي بینر پر ځای بل چاته رای ورکړه او یا بیخي رای ورنکړه. د کانګرس ماڼۍ په بلې خوا کې بیا د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هغو سناتورانو ته چې نوې انتخاب سوي او یا هم بیا انتخاب سوي لوړه ورکړه. په دغو سناتورانو کې زیاتره یې جمهور غوښتونکي دي چې د نومبر د میاشت په انتخاباتو کې دیموکراتانو ته ماته ورکړه. د دغو نوو سناتورانو د راتګ سره جمهور غوښتونکي د سنا په مجلس کې اکثریت خپل کړی دی. اوس د امریکا د سنا د مجلس مشري جمهور غوښتونکي سناتور میچ میکانل کوي.
We recognize the enormity of the task before us. We know a lot of hard work awaits.
موږ نو چې لوی کارونه مشته ګوري. موږ په دې اړه پوهیږو چې سخت کار ته ګوري. خو په دې هم پوهیږو چې موږ ته ډېر فرصتونه هم ګوري. زه په دې اړه چې څه کولی سو خوشبین یم. خو دغه خوشبیني به هغه وخت معلومه سي چې په سنا کې د هغه پایپ لاین په اړه بحث پیل سي چې د کاناډا نه د امریکا د خلیج ایالتونو ته تیل انتقالوي. تیر کال د سنا مجلس د کاناډا او امریکا ترمنځ د پایپ لاین د غځولو پروژه رد کړه او د سشنبې په ورځ سپین ماڼۍ وویله چې که دا ځلې کانګرس دغه پایپ لاین منظور هم کړي نو ولسمشر اوباما به یې ویټو کړي. د پایپ لاین یا نلیکي د پروژې سره د چاپیریال ساتنې ډلې مخالفت کوي. دغه ډلې بیا د دیموکراتانو د ګوند ډېره مهمه برخه جوړوي. د کانګرس کار په لومړۍ ورځ ګوندي او په ډلو ویشلې سیاست د سیاسي چارو کارپوه ویلیم هاویل حیران کړی نه دی. هغه وایي تر ډېر حده زه فکر کوم چې موږ به د سیاسي بنبست د دوام شاهدان وسو. مخکې به هر څه د استازو په جرګې کې بند ول، خو اوس به دواړه خونې د ښکار وکړي. دواړه خونې به د اوباما او دیموکراتانو لخوا د ډېر شمېر پالیسیو سره دغه روش یعنی مخالف دریځ خپل کړي. د تیرو څلورو کلونو راهیسې د امریکا کانګرس ویشلی و. د استازو په جرګې کې جمهور غوښتونکو اکثریت درلودی او په سنا کې بیا دیموکراتان په اکثریت کې وه. خو اوس د کانګرس په دواړو خونو کې جمهور غوښتونکي اکثریت لري او د کانګرس د دواړو خونو ترمنځ به جدي اختلافات نه وي، بلکې اختلافات به د سپین ماڼۍ او کانګرس ترمنځ وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
See you.
نو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د رپورټ لمخې په 2014 کال کې د بیځای شو کورنوي شمیره زیاته شوې ده. تاسې لامل څه ګڼئ؟ دا او نورې ورته پوښتنې د پروګرام البته د خبرو اترو گفتو شونت په پروګرام کې میلمانه ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې د اړوندې موضوع په اړه خپلې پوښتنې تیارې کړئ او فکر پې وکړئ. زموږ همکار د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
حکومتي چارواکي وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ درې ځان مرګ برید کوونکو د خوست په ولایت کې د پولیسو په اکاډمۍ برید کړی دی. ولایتي پولیسو ویل چې درې واړه حمله کوونکي وژل شوي دي او د ټوپکو په ډزه کې د امنیتي ځواکونو څو کسان هم زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو کمیشنري او د افغانستان د مهاجرینو د عودت د چارو وزارت وایي چې په دیر زره بې کوره شوو خلکو باندې د ژمي په موسم کې خوراکي مواد او کالي ایشلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو علي کمیشنري وای چې په افغانستان کې دا مهال 1,80,000 کسان د کورنیو جګړو له امله له خپل کورونو تښتېدلي اړ شوي دي. د لغمان ولایت د استیناف د محکمې د مدني دیوان رئیس نن سهار په جلال آباد کې د بم په یوه چاودنه کې ووژل شو. د ننګرهار د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا یو مقناطیسي بم د قاضي محمود الحسن په شخصي موټر پورې تړل شوی و. کله چې وچاودو نو د نوموړي ځای پسې ووژو او دوه ماشومان یې ټپیان شو. د فرانسې پولیس وایي چې په پاریس کې د شارلي ابدوخ په نوم د یوې تنزیه ونیز په مرکزي دفترونو باندې د حمله له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان چې په ډېره بیړه د پیښې ځای ته ورسېد دغه پیښه غندلې ده. د شارلي ابدوخ تنزیه ونیز په 2012 میلادي کال کې په لومړي مخ د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خیالي کارتون چاپ کړو. سپین مانی هم نه حمله وغندله. او امنیتي چارواکي وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ د یمن په پایتخت صنعا کې د پولیسو د اکاډمۍ نه باندې د موټر بم په یوه مرکانه چاودنه کې 10 کسان مړه او 40 کسان زخمیان شوي دي. چاودنه هغه مهال وشو چې یو شمېر خلک د اکاډمۍ د ودانۍ سره نږدې راټول شوي وو. سمدستي هیڅ د دغه حمله ذمہواري نه قبول کړي. په داسې حال کې چې مختلفي وسلواله ډلې کوښښ کوي چې په صنعا کې قدرت خپل مخالفان ونیسي څو ژوند کې چاودنې په تیرونیو کې شوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شو. په یمن کې روانه شخړه تقریبا دوه کاله مخکې دغه هیواد د پخواني دیکتاتور علي عبدالله صالح په ضد ولسي پاڅون وروسته پیل شو.
درنو اوریدونکو، د نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړی مطالب هم دا و چې تاسو اوریدل. په څولند شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي او پسې به د خبرو اترو گفتو شنید پروگرام واوری چې په افغانستان کې د بیزای شو و کورنۍ په حق له د میلمنو سره په بحث کې. تر بیا، الله مان.